د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خپرې شي او که انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې مو خپرونې اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار حنیف اتمر څرګندونې د هغو تعلیمي مرکزونو په اړه خپروو چې د ده په وینا کرکه خپروي او د ترستانو په روزنه کې په دې ډول مرسته کوي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی دا مهمه خبرونه سرته کې افغان امنیتي چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جندولا ډلې او مشهور قومندان وژل شوی. د کونړ امنیتي چارواکو هغه درې تنه نیولې چې د ولسمشر په جالي لاسلیک سره یې له دغه ولایت څخه دوی لاري چارتراش لرګي ورکړي وه. او په پاکستان کې محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي ښځې آسیه بیبي د مرګ سزا تایید کړې ده. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکې په ولسوالۍ کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د بورکې ولسوال تاج محمد ازادي راډیو ته وویل چې قاري زبیر په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان و چې په ګڼو بریدونو کې یې لاس درلود. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست نوموړی د جندلا د ډلې یو مهم قومندان بولي. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل
پرون د ماسپښین 5:30 بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د قاري زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جندولا ګروپ رهبر په تخار کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
چارواکي وایي قاري زبیر په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې د مهمو او لویو بریدونو په طرحه کولو کې لاس درلود او شایي په وژل کېدو سره یې په دې سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه کمزوري سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د نوموړي د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل خو د کونړ امنیتي چارواکو هغه درې تنه نیولې چې د ولسمشر په جالي لاسلیک سره یې له دغه ولایت څخه په زرګونه فوټه مربع چارتراش لرګي نور ولایتونو ته په قاچاقي ډول وړل. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوو کسانو پر دوسیه کار په چټکۍ روان دی او په یوه علني محکمه کې به پریکړه باندې وسي.
د لري کاندل د کونړانو یو نن دراره هغه څنګه مکتوبه تر خو دو ما مکتوبه چې نو لکه په خاصه براتلو د کلی چې د پقرغه کې جمعه جوړه او د دوه موټرو د لرګو امر ورکړي. دا سره ته موږ شروع دا خو ته د ګمان کوم چې د جمهور حکومت او بیا چې نو خو د قرغه کې جمعه جوړي او قرغه خلک ورته نو ته د کونړانو یو جلال باټر ته په دفتر روان شو. ما چې د جمهور ته تلیفون وکړ هغه چې نه اصلي چې پرنيري حکم درې جمهور نه دی هغه يم ځایم د سمکه د اسمان مګه فرق موږ دې وې چې د سګري کې د منګونی حکومتانه ته مولا
د کونړ والی زیاته کړې چې په دوی کې یو هغه قسم وي چې وړاندې هم د جالي اسنادو د جوړېدو په تور نیول شوی و. هند وایي شاید افغانستان نوې دراوت ونیږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د نوې دندې مبارکي ویلې او ډاډې ورکړې چې هیواد باید د افغانستان د خلکو او نوې حکومت سره خپل مرسته او همکاري جاري وساتي. د هند صدر اعظم نریندر مودي له دفتر څخه په ویلمې کې راغلي چې دغو دواړو مشرانو په ټلیفون کې خبرې کړې دي. هند په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. اوسم څو نړیوال خبرونه. په پاکستان کې به محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي ښځې آسیه بیبي د مرګ سزا تایید کړې ده. تېره ورځ د آسیه بیبي وکیل وویل د لاهور د استیناف محکمې د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړی. د وویل اوس به د پاکستان له سترې محکمې څخه استیناف غوښتنه کوي. د 5 کوچنیانو مور آسیه بیبي په 2009 کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور ونیول شوه. له 2010 کال نوموړې د مرګ په خونه کې بندي ده. له دې سره په نړیواله توګه په پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوي پر جنایي قانون انتقادونه ډېر شوي دي. د بشري حقونو فعالانو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې دا قانون دې ختم کړي ځکه چې د دوی په باور له دې قانون څخه ډېر کله په شخصي لانجو کې کار اخیستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشټون سره په وینا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال په ټولو برخو کې پرمختګ سوی دی. نوموړي د اکتوبر پر 15مه له کیری او اشټون سره د شپږو ساعتونو خبرو وروسته تېره ورځ دا څرګندونې وکړه. جواد ظریف ویل ایران نه غواړي چې د اټومي پروګرام په اړه د اوږدمهاله تړون لپاره د نومبر میاشت ټاکل سوې نېټې وروسته مذاکرات وغځوي. ظریف تېره ورځ هم په وینا کې پاتې سو د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني له مرکچیانو سره یې خبرې وکړې. د ویل په راتلونکو درې یا څلور اونیو کې به بیا له کری او اشټون سره خبرې وکړي. د مصر په شمال کې په یوه بمي چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د مصر دولتي تلویزیون وایي چاودنه تېره ورځ د سینا ولایت په مرکز کې وسوه. تر دې څو ورځې مخکې په پلازمینه قاهره کې د سترې محکمې له ودانۍ سره په بمي چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوي وو. وروسته له هغه چې پوځ تېر کال د کودتا له لارې محمد مرسي له وخت څخه لرې کړ او د نوموړي ګن پلویان له پولیسو سره په شخړو کې وژل شوي دي، په مصر کې دا ډول چاودنې او بریدونه عام شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا د سوریې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته ویل چې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
I remain alarmed at the situation in Syria. I once again call for steps.
د یوې زپاپ پر لپسې ډول د سوریې د وضعیت په اړه خطر احساسوم. زه یو ځل بیا ژغ کوم چې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي او د ولسی وګړو د ساتنې لپاره دی ګامونه واخستل سي. خو راځي چې دا په یاد ولرو چې په سوریې کې ولسی وګړي له حتمی ګواښ سره مخامخ دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له وحشت سره سره د سوریې حکومت هم د ولسی وګړو پر سیمو نتاره بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل د غزې ترنګ حالت یوې لوی ستونزې نه شته او هغه لوی ستونزه د خبره په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا پټپا درېدل دي. تېر شپه ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایټالیا په میلان کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او تر دې وروسته له نورو بهرنیو مشرانو او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ولیدل. پوتین تېره ورځ د بلګراد تر سفر وروسته میلان ته ورسېد. نوموړی په بلګراد کې هغه پوځي پریډ ته ولاړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي ځواکونو څخه د بلګراد په آزادولو کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د ونډې د کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین ایټالیا ته په رسېدو لومړی له ولسمشر گیورگیو ناپولیتانو سره ولیدل. د مرکل او پوتین ملاقات تر بیگانه وخت ځکه وځندې چې پوتین د بلګراد سفر وغځاوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي شایله ایبولا سره د مبارزې د هڅو د مدیریت لپاره یو کس وټاکه، خو له لویدیځ افریقا څخه د سفر بندیسته ډیر لیواله نه دی. اوباما تر فشارونو لاندې دی چې یو داسې کس وګماري چې دغه ویروس په وړاندې د ده د ادارې د هڅو مشري وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویلي چې دا یو مناسب کار دی. هغه وایي په منطقي لحاظ د لویدیځ افریقا له ایبولا ځپلو سیمو څخه د سفر له بندیز سره مخالف نه دی، که چیرې دا کار وکولی سي چې امریکایان له دغه ویروس څخه وژغوري. خو زیاتوي چې نورو متخصصینو ورته ویلي چې په بیرنی ډول د سفرونو بندیز یې لاره نه ده، ځکه د دوی په خبره اوس مهال د امریکا په هوایي ډګرونو کې د څارنې او کنټرول چاري دوام لري جریان لري. تر اوسه 4500 کسان د ایبولا ویروس له کبله مړه شوي دي چې ډیری یې د لایبیریا، سیریلیون او ګینی وګړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار څرګندونې خبرووي چې یو شمېر مدرسې چې غیر رسمي ورګانونه یې تمویلوي د ترورستانو پروزنه تورنوي. بیا به واوري چې په افغانستان کې د جند الله ترورستي ډلې مشر ووژل شو. په کونړ کې د لرګیو قاچاق وړونکي نیول شوي او په خوست کې د کرکټ د نوي لوبغاړي د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلان ورته برابر کړی داسې دي منطقي په سخته ملي لوبډلې یا د هغو منتخبې لوبډلې راوغړو.
ستاسو را رسیدلې سمیسونه لولو او د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو چې اکثره نوی افغان حکومت ته لارښوونه شوې دي.
زمانه نوی حکومت نه لا ډیره شیله او ارزو ده چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې ورکی کی. که اداري فساد ورک نه شي زموږ هیواد به تل په تور شپو کې ورکی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سیمې ځینې مدرسې په هیوادونو کې کرکه او نفرت خپروي. محمد حنیف اتمر ځین رسمي او غیر رسمي ارګانونه د دې ډول مدرسو په ملاتړ تورن کړل او وی ویل دا ډول مدرسې باید بندې شي. د سیمې ته 15 ترسي ډلې خطرناکې وبللې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د څرګندونې له کابل څخه په هند کې یو کانفرنس ته وکړې. اسمت ساروان راپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي وایي چې باید په جنوبی آسیا کې هغه مدرسې بند شي چې سختریزي پکې روزل کیږي. افغانستان په زلونو ویلي چې د پاکستان په یو شمیر مدرسو کې په افغانستان کې جګړې او افراطیت ته تبلیغ کیږي. ښاغلی اتمر له کابل څخه د سپوږمکۍ له لارې په نیو ډیلی کې یوې غونډې ته وویل هغه مدرسې چې کرکه او سختریزي خپروي باید بند شي. هغه په سیمه کې د تروریزم د بنیاد په اساسي عنصر بدلی شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان استخباراتي ادارو ته په اشاره وویل په سیمه کې مدرسې له تاریخي نظره د علم او زغم مرکزونه ګڼل کېدي، خو اوس د ځینو خاصو غیر دولتي سکتورونو او دولت له لوري ورڅخه سوء استفاده کیږي. د ډیلی پالیسی ګروپ له لوري په تنظیم شوي کانفرنس کې ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو متخصصانو ته په وینا کې حنیف اتمر وویل سیمیته د پینزو تروریستی شبکو له لوري خطر پیش دی، لکه افغان طالبان، پاکستانی طالبان، لشکر طیبه، القاعده، اسلامی دولت یا داعش او د منځنۍ آسیا او چین دلی. محمد حنیف اتمر په خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و د کورنیو چارو تر وزارت مخی د پوهنې او د کلو د پراختیا او بیا رغونې د وزارتونو مشي هم کړی ده. اتمر د پوهنې د وزارت په محل په ټولو ولایتونو کې د مدرسو او دارالعلومونو د جوړولو هڅه وکړه، څو د په وینا افغان ماشومان د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي او هلته د دیني زده کړو پر ځای تروریستي زده کړې ترلاسه نه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټولو ولسوالیو کې دیني مدرسې جوړې کړې، خو لا هم ویل کېږي چې یو شمېر افغانان د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل ټولې ډلې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډله په خپل منځ کې سمبولیکي اړیکې لري، تر څو چې ټولې ماتې شوي نه وي یوه یې نشي ځپل کېدی. د هند هندو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار دا څرګندونې له دې کبله مهمې دي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نوي منتخب حکومت ستراتیژیک دریځ شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیم یو شمیر مدرسې تورنوي چې پکې ترورستان روزل کیږي. په یوې خبرتیا پسې په افغانستان کې د یوې مهمې ترورستي ډلې جوند الله د مشر د وژلو په ارتباط اوریدلی شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
راپورونه وایي د افغانستان په شمال کې د جوند الله ترورستي ډلې مشر وژل شو. په دې حق لاس مش خبريال خان محمد سیند د مرکې په پیل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لویان حسیب الله صدیقی څخه معلومات غوښتي.
پرون د ماسپخین 15 بجې مولا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جوند الله ګروپ رهبر په تخار کې په هوایي برید کې وژل شو. مولا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونده درلودل او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده. د مثال په توګه مونږ ویلی شو چې مولا شمس الدین د قندوز د امنیت کمانډان عبدالرحمن سید سیدی په ترور کې مستقیم ونده درلوده او د دوی طرحی په دې تلاش کې او ګومان کول کېږي چې د نورو سیاسي متنفذینو د افغانستان په شمال کې هم دوی لاس درلودلی شي. جوند الله څنګه چې تاسو پوهیږئ مستقیم اړیکه د تحریک اسلامي ازبکستان سره لري او کوم برنامه چې هغوی په تحریک اسلامي ازبکستان لخوا جوړیږي جوند الله د دوی د تطبیق په افغانستان کې مسؤلیت لري. مولا شمس الدین اصلا د برکا د بغلان اوسیدونکی دی او دوی سره یو بل کمانډان هم په دې هوایي برید کې وژل شوی چې قاری اسد ولد علیجان نومیږي او دوی د اشکمش د تخار
د دې د آینده فعالیتونو د مخنیوي د لپاره څه تدابیر لري تاسو؟
زموږ وظیفه د ټولو افغان مسلق واغوندې همدغه چې ټول تهدیدونه چې د افغان خلکو لپاره او د افغانستان ملي منافعو لپاره تهدید منځته راوړي د دوی لپاره یا مخنیوي کوو چې یا به د دوی د رهبری د میانسو توته جنګیان یا به ان شاء الله اونیسي او یا د منځه وړو تر څو چې د ناامنۍ چې دوی له کبله په افغانستان کې ورځ په ورځ دوام مومي دا کم شي ان شاء الله.
صدیقی صاحب، داسې اسناد شواهد شته؟
الحمد لله، تر اوسه موږ ته د یو تروریستي ګروپ په حیث پېژندل شوی ګروپ دی، دا تثبیت شوی دی. د دوی فعالیتونه موږ ثبت کړي او د دوی رهبري او جنجان موږ تعقیب لاندې دی، او موږ کله چې کولی شو که پولیس ملي وي، که اردو ملي وي او که امنیت ملي وي، دوی به انشاءالله د قانون منګرو ته سپارو.
د دې کسانو وژل به په شمالي ولایتونو کې په سوله کې څومره اهمیت ولري؟
د یو تروریستي او نظامي نهاد کې د ټولو نه مهم رهبري دی. کله چې تاسو رهبري ته یو ضربه واردوئ، نو دا خامخا د دوی تاثیرات د دوی قمندانانو باندې او وروسته د دوی حتی د جګړې په میدان کې هم مستقیم محسوس کیږي. نو زموږ هیله همدا ده چې داسې ضربو چې موږ واردوو، که حقانی ګروپي، که جندلا ګروپي، که نور تروریستي ګروپانی، د دوی احساسات به مستقیم په ټولو سطحو کې او خصوصا د جګړې په میدان کې راشي، او کومې نامي چې دوی د دې لامل شوي نور انشاءالله په دې کې کمښت راشي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب الله صدیقی په افغانستان کې د جندالله د مشر د وژلو خبره تایید کړه. په کونړ کې هغه درې تنه ونیول شول چې د ولسمشر احمد زی لاسلیک یې کړی و او غوښتل یې په جعلي امضا له کونړ څخه په زرګونو فټه مربع د چارتراشو لرګي انتقال کړي. د کونړ والي وایي د نیول شوو کسانو په دوسیه چټک کار روان دی او کیدای شي په نږدې ورځو کې په یوه ډاګیزه محاکمه کې پریکړه وشي. په دې اړه نور راپورونه په دې اړه راپور له روهلا انوري څخه.
کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل درې تنه د چارتراشو لرګیو قاچاقړونکي چې د ولسمشر احمد زی جعلي لاسلیکونه یې کړي ول او غوښتلې چې د یادې جعلي امضا په وسیله له کونړ څخه دوه غټې لارې د چارتراشو لرګي انتقال او بیا په کابل یا جلال آباد کې و پلوري، د دوی لخوا په وخت ونیول شول. کونړ والی وایي نیول شوو کې یو هغه کس هم شامل دی چې څو کاله وړاندې موټرو ته دولتي جعلي کاغذونه جوړول چې هرې دولتي ادارې ته یې د ننوتلو حق درلود، هلته هم نیول شوی و او د محکمې لخوا ورته د 4.5 کالو قید سزا اورول شوی وه، خو د 2.5 کالو وروسته بیرته له محبس خوشي شوی چې اوس یې بیا جعلکارۍ ته مټې رانغاړلې وي. کونړیان وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او بیا په یو او بل نوم له کونړ ګاونډي هیواد پاکستان او د هیواد نورو برخو ته انتقالیږي. اوس چې د ولسمشر په جعلي امضا درې تنه ونیول شول، نو باید پوره سزا ورکړی شي تر څو نور ترې عبرت واخلي.
دا چې اوس په کونړ کې دغه جلکاران نیول شوي دي د رئیس جمهور په امضا باندې، دا باید محاکمه کړی شي، دوی ته باید سزا ورکړی شي، شاهنده کې به نور څوک داسې ونه کړي، ځکه دا شتمني نه ملي شتمني ده، بیت المال دی، په دې کې ټول ملت حق دی او دا شخصي خلک دغه کار کوي او په هر لارو باندې روان دي، باید حکومت په دې کې دقت نه کار واخلي. د ولسمشر جعلي امضا کړي د دې نه بل غټ جرم ماته نه ښکاري چې دې نه بل غټ جرم به څوک به وکړي. فکر کوم دا په قانون کې کېدای شي دا د محاکمه یو دغه په دار باندې وزړول شي.
خلک وایي په تیرو کلونو کې ځکه له قانون څخه سرغړونې زیاتې شوې وي چې قانون په زورواکو نه عملي کېده، او همدا زورواکي او چارواکي وو چې د ځنګلونو وهلو، قاچاق او نورو ډول ډول غیر قانوني کارونو کې لاسونه درلودل. که چیرته قانون په ټولو یو ډول پلی شي، نو ورسره به د هر ډول فساد او جرمونو مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په خوست کې د کرکټ د لوبغاړي د جوړېدو کار پیل شو. دا میدان د جرمني په مرسته جوړې شي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د کابل او ننګرهار په شان په خوست کې هم د کرکټ د لوبغاړو ترمنځ ولایتي سیالۍ او حتی په سیمه ییزه او نړیواله کچه لوبې ترسره شي. د پنجشنبه ورځې ناوخته د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره د نوي لوبغاړي د کار د پیلېدو په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري تر څو په راتلونکي کې په ولایتي سطحه او حتی په نړیواله کچه کرکټ ځینی لوبې دلته په خوست کې ترسره کیږي.
یو واده د کرکټ بورډ له طرفه سینې وازی د لوبغالي په جوړولو کې ده، بلکې هڅه به وکړو چې دا لوبغالي همدغه سي آباد وساتو. د آباد ساتنې لپاره نن موږ د ریجن منیجر او د ولایتي نمائندګۍ او د خپل کورنی کرکټ سره په ګډه پلان ورته برابر کړی ده چې د منطقې په سطحه ولایتي سیالۍ پکې وشي. نه یوازې د ولایتي سیالیو لپاره، بلکې د خارج نه د همسایه هیوادونه هم ورته ملي لوبډلې یا د هغو منتخبې لوبډلې راوغواړو.
په خوست کې د کرکټ لوبغالي لپاره د ښار په لویدیځ څنګه کې 15 جریبه ځمکه بیله شوی او د جرمني هیواد په مالی مرسته د شاوخوا 8 لک امریکایي ډالر په لګښت د 11 میاشتو په موده کې جوړیږي. دا لوبغالی به د 2000 ننداره کوونکو لپاره ځای ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال نسیم الله دانش وایي چې دا لوبغالی به نه یوازې د ورزشکارانو لپاره، بلکې د ورزش د مینوالو لپاره هم د لوبو د نندارو یو ښه او مناسب ځای وي.
دغه میدان به نه یوازې دا چې لوبغاړي به پکې لوبه کوي، بلکې دغه میدان کې به په زرګونو ځوانان د لوبو تماشا کوي، او دلته به هغه ځوانان چې وزګار وخت نه تیریږي دلته به راځي لوبې به ګوري.
د خو سرپرست وری عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې د ورزش په ارزښت او اغېزو خبرې وکړې او ویل چې ورزشکاران په نړۍ کې د سولې او ورورولۍ سفیران دي. ورزش د نړۍ په ولسونو کې نفاق او کرکه له منځه وړي او د بشر د روغتیا ساتنې لپاره ډیر اغیزمن پیغام د ځان سره لري.
دا د کرکټ په برخه کې یو ډیر لوی پرمختګ دی، او دا د بیا رغونې په برخه کې یو لوی پرمختګ دی. دا د سولې صحت پیغام ورکولو په برخه کې ډیر مهم رول لوبوي.
په خوست کې د کرکټ د لوبغالي د کار د پیلېدو مراسمو ته سلګونه ورزشکاران او د کرکټ مینوال راټول شوي ول. په دې مراسمو کې د ورزشکارانو لخوا یو شمېر ورزشي نندارې هم ترسره شوې. یاد دي چې د کرکټ بورډ چارواکو په نږدې راتلونکي کې په کندهار او پکتیا کې هم د ورته لوبغالو د جوړولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دوی به قرار قرار دا پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوی بجه او دروش دقیقی دی پو دونمی بجه لند خبرون لرو تراغ مخی ازادی رادو تستاسو را رسید لی اسمی سونل ولو خووست دیو ابتکار خبره. پو افغانستان که یو جوان توانی دلی پو لجو امکاناتو او خپل ابتکار سره دلومری زل لپاره دو پشتو کتابون اپ ستور تا داخل کری. هغه کسان چې آیفون یا هم آیپاد کاروی کولی شي دغه کتابونه په وړیا ډول کاپی یا ډاونلوډ کړي. احمد سمیم اسخزی چې د خپل ورور په مرسته دغه ابتکار کړی وایي په پام کې لري په راتلونکي کې نور ګټور کتابونه او اپلیکیشنونه هم اپ سټور ته داخل کړي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې څرنګه وتوانېده چې دغه دوه کتابونه اپ سټور ته آماده کړي.
کله چې موږ به اپ سټور خلاص کړي او به مو کتلې، هیڅ داسې کوم اثر به د پښتو ژبې نه و پکې کې. نو په دې خاطر سره موږ کوشش وکړي چې داسې یو شی یا کتابونه یا همدارنګه په پښتو ژبې پروګرامونه چې البته کار یې مخته تللی دی یو څه پاتې دی جوړ کړو، تر څو په اپ سټور کې د پښتو ژبه هم لکه څنګه چې پښتانه ډېر اپل تقریبا د سمارټفون استعمالوونکي 40% آیفون کاروي چې موږ کم معلومات کړي دي.
نو تاسو دغه کار په کوم امکاناتو وکړ؟ ځکه په افغانستان کې خو د دغه سي تخنیکی کار لپاره امکانات هم زیات کم دي.
لا سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د داسې تخنیکي کار لپاره امکانات ډېر کم دي. نو زه او یو کشر ورور مې چې ندیم احمد نومېږي، بیا موږ ډېر کوشش وکړو چې د انټرنیټ څخه معلومات واخلو په بیلابیلو برخو کې ویډیوګانې مو ډاونلوډ کړلې. کتابونه مو د ایپ کوډا په نامه د یو سټور دی چې په د ایکس کوډ مربوط کتابونه خرڅېږي. هلته مو کتابونه رانیول، نو خپل تر حده مو کوشش وکړي چې تر څو دغه اپلیکیشنونه آماده کړو.
په نورو ځایونو کې کمپنیانې دغسې کارونه کوي، یوه کمپنی کتابونه مثلا اپ سټور ته داخلوي، ځینې نور سافټویرونه او پروګرامونه جوړوي. تاسو په شخصي ډول دا کار وکړي، یعنی ډېر سخت کار دی؟
پاسل کې سالې صاحب ډېر سخت نه دی، خو کوشش غواړي چې باید کوشش وسي، په دې خاطر چې مثال دلته نه په افغانستان کې داسې امکانات نشته، نه هم داسې کمپنیانې شته. په اول سر کې موږ د ځینې کمپنیانو سره خبره وکړل چې موږ دا کتابونه، خو هغو د پښتو ژبې سره بلدتیا نه درلوده او دا کار ډېر ورته مشکل ښکارېدی. نو په همدې خاطر موږ، زه او زما کشر ورور، خدای غم نه راکوي، کوشش مو کوي چې دا کار خپله ترسره کړو. ډېر سخت کار هم نه دی، خو خیر په اول ځل کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شولو. اوس هم په د سافټویرو کې څه نه څه مشکلات شته، خو اوس نوی اپډیټ ورژن پر روان هفته کې موږ اپډیټوو چې په هغې کې به انشاءالله مشکلات ټول حل شوي وي.
په اوسنۍ دغې کې څه مشکلات شته چې خلک شکایتونه ځینې کوي؟
په اوسنۍ کې داسې خاص مشکلات نشته. یو په اووم فصل کې چې دی، چې کله اووم فصل تاسو خلاص کړئ بیا به ډبل هوم بټن وهئ، بېرته بیا د اووم فصل څخه وځي، یعنی شاته بټن یې کار نه کوي. هغه هم دونی مشکل نه دی، انشاءالله موږ حل کړی دی. او کله چې یو اپلیکیشن جوړ شي ایپ سټور ته وسپاري یا اپډیټ کې، بیا دې د اپلیکیشن ګوري چې مثال دغه اپلیکیشن منفي نه یې، یا د کوچنیانو یا د غټانو د ذهن اړولو یا داسې کوم څه نه، نو دی اووه ورځې څخه تر لسو ورځې پورې وخت نیسي چې دغه اپلیکیشن دی وګوري چې په دې کې کوم غلط څه نه وي. نو په دې خاطر موږ تېره ورځ د دغه اپلیکیشنو نوې بڼه نه ده، البته مطلب د مشکلات مو حل کړي دي، اپډیټ ورژن یې دي ایپ سټور ته مو سپارلي دي چې تر څو دې ریویو کې ایپ ریویو وخت یې خلاص شي، نو بیا به دغه سامان باندې په ایپل سټور کې ټول ته په خپل اوتومات ورسي چې مثال د سافټویر اپډیټ کې ان شاء الله مشکلات ډېر څه وي.
تاسو نور کوم کتابونه تر لاس لاندې دي چې غواړي په آینده کې ایپ سټور ته داخل کړي؟
صالح صاحب، کتابونه خو در اوسه داسې خاص کتابونه نشته. ځینې دوستانو ته مو ویلي دي د یون صاحب یو کتاب دی، تر اوسه ما ته یې چا وویل چې زه درته پیدا کوم. او همدارنګه عثماني صاحب راته وویل زه معلومات کوم چې کوم کتابونه د افغانانو ډېر مطالعه کول، هغه کتابونه به زه درته پیدا کړم در وکړم. او اوس موږ خپله په خدای دې مکامیابه کې ډېر سخت کار دی، غواړو چې داسې لکه ویچیټ یا وایبر سوشل نیټورک جوړ کړو، خو هغه داسې نږدې کې نه جوړېږي. په اخته وي انشاءالله څلور پنځه میاشتې وخت نیسي.
احمد سمیم ساقزی توانیدلی چې دوه پښتو کتابونه اپ سټور ته داخل کړي. د ازادي راډیو خپرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس په اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
طوفان کوچه د بابوس لکلی څخه لیکلی دی. د نتی لیکلی چې لکوم ولایت خو غالبا به مطلب د لوګر بابوس کلوي. د لیکلی له طالبانو څخه غواړم چې له دولت سره سوله وکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی دی. ازادي راډیو اکثر وخت ما سمیسونه نه خپروي. د چینو اوریدونکو سمیسونه کله ناکله نیمګړی را رسیږي او کله هم یوازې سلام وي، نو بیا د دې لپاره چې ګڼې سمیسونه لرو هغه پاتې شي. البته په خپلو تیروتنو هم باید اعتراف وکړو. عزت الله مینپال له غزنی څخه د زنخان له ولسوالۍ څخه لیکي. د ښاغلي اشرف غنی نه مې دا هیله ده چې صلح راولي، انشاءالله وطن به مختول روان شي. احسان الله له پکتیا څخه لیکلی دی، د حقانی د زوی نیول د اشرف غنی لپاره د ویاړ ځای دی، له دې سره به په خوست کې امن راشي. ولی محمد له هلمند د پراستول سمس کې لیکلی دی، د حکومت ملا په خپله د حکومت کسانو ماته کړې ده، دلته پولیس خلک جوړوي او اداري فساد ډیر دی، هر پولیس والی دی او هر قومندان باچا دی. حبیب الله کوچای د لوګر ولایت د بابوس لکلی څخه لیکي، زموش په کلی کې کلینیک نشته. حسن له غزنی څخه په خپل راستول سمس کې لیکلی دی، د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي سوي دي، لنبي ولسمشر نه مهیله داده چې د سولې پراتلو کې رښتینی ګامونه پورته کړي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی چې په افغانستان کې د امن لپاره په کار ده چې د سولې عالی شورا ړنګ شي. د سولې په ارتباط باندې عبدالرحمن له غزنی څخه پراستول سمس کې لیکلی دی چې دلته باید له طالبانو سره خبرې وشي، خو دا ویلی دی چې په نورو ولایتونو کې هم باید ورته اقدامات وشي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پل عالم پارون او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 پاکه صافه اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس 2 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په بورکې ولسوالۍ کې د جندالله یو مهم قومندان وژل شوی دی. په کونړ کې هغه درې تنه نیول سوي چې د ولسمشر په جالي لاسلیک سره له دغه ولایت څخه په زرګونو فټه مربع چارتراش لرګي قاچاق کول. هند وایي شاید افغانستان نوې اداره وتوانېږي د تروریزم او افراطیت پر وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. په پاکستان کې یوې محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي شزي آسیه بیبي د مرګ سزا تایید کړې ده. د مصر په شمال کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اروپا به را روان ژمی له روسیې څخه د طبیعي ګازو د انتقال په برخه کې له لویو خطرونو سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا د سوریې په کوبانی ښار کې د عامه وژنې د مخنیوي لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي شایلا ایبولا سره د مبارزې د هڅو د مدیریت لپاره یو کس ورته کې خو له لویدیځ افریقا څخه د سفر بندیز ته ډېر لیواله نه دی.
په اوکران کې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي. لویدیځ روسیا د اوکران په چارو کې په مداخله تورنوي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د اوکراین پر بحران په نننیو خبرو کې ولسمشرانو پوتین، پروشینکو، فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د بریتانیا ډیوید کامیرون، د ایتالیا ماتیو رنزی او د اروپایي اتحادیه مشرانو هرمن وان رومپی او خوزه مانوئل بروسو ګډون درلود. کرملین ویلي چې ولسمشر پوتین او انګیلا مرکل لا هم په اوکراین کې د کورنی بحران د ریشو او عواملو په اړه د نظر جدي اختلاف لري. په اوکراین کې د رواني نکراري له امله په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3,500 کسان وژل شوي او له غربي نړۍ سره یې د روسیې روابط خراب کړي دي. روسیه د اوکراین په کړکیچ کې لاس درلودل لدوي، خو غربي رهبران یې نه ورسره مني او وایي چې مسکو باید په اوکراین کې د اوربند له ټینګېدو او د مینسک د موافقې د عملي کېدو لپاره مرسته وکړي. صدر اعظم انګیلا مرکل پرون خبریالانو ته وویل د مینسک د پلان د عملي کېدو څارنه تر بل هر چا زیات د روسیې کار دی، خو متاسفانه لا هم په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په سربیا کې و او هلته د خبرو پر مهال وویل چې اروپایي هیوادو ته د روسیې د ګاز په صادراتو کې هر ډول ځنډ او خنډ به د اوکراین پر غاړه وي. پوتین پرون په بلګراد کې خبري کنفرانس ته وویل
نو существуют большие транзитные риски.
موږ په رښتیا هم نه غواړو چې په را روان منی او ژمي کې د ګاز د صادراتو په اړه کوم بحران رامنځته شي. زه تاسو ته په ټول مسؤلیت ډاډ درکوم چې هغه اروپایي هیوادونه به چې د روسیې د انرژۍ د همکارۍ د کړۍ غړي دي، له هیڅ بحران سره نه مخامخ کېږي. روسیه تل یو بااعتباره منبع پاتې سوې ده. روسیه تیر کال پر اوکراین د خپل ګاز نرخ لوړ کړ، خو سږ کال د اوکراین حکومت د پور په پرې کولو کې ناکام شو. د روسیې حکومت د دې هیواد د کورني مصرف لپاره ګاز بند کړ. ولسمشر پوتین پرون اوکراین ته خبرداری ورکړ چې که اروپا ته له تللیو نه لیکو څخه ګاز غلا کړ، مسکو به هغه اندازه اروپا ته د ګاز د صادراتو کم کړي او په اروپا کې به د ګاز د کمېدو مسؤلیت د اوکراین پر غاړه وي. د ګاز د ترانزیت پر لاره ستر خطر شته. کچېرې زموږ اوکراینی ملګري لکه په 2000 کال کې اروپا ته له تللیو نه لیکو څخه زموږ له اجازې پرته د ګاز په ایستلو لاس پورې کړي، موږ به مجبور شو چې د 2000 کال په څیر د غلا شوي ګاز په اندازه خپل صادرات اروپا ته محدود کړو. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو چې پرون یې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره لیدلی، ویلي چې د جرمني له خوا یې د کلک ملاتړ ډاډ ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادو ملاتړ ترلاسه کوي او هڅې روانې کړې دي څو د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد هڅې پراخې شي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس د یو چینی ډیپلوماټ لخوا وایي ټاکل شوی ده چې د چین تر ټولو مشر ډیپلوماټ او د حکومت سلاکار یانګ جی چی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری کورنی ښار بوسټن ته ځي. د رویټرز خبری اجانس په وینا له دې وروسته به کری د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان هیواد انډونیزیا ته ولاړ سي چې د دې هیواد د نوي منتخب ولسمشر یوکو ویدودو د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. انډونیزیا ته د کری تګ له ډېرو خواوو د پام وړ دی. انډونیزیا د نړۍ منځدریز اسلامي هیواد او د جنوب ختیځ تر ټولو لوی اقتصاد دی. انډونیزیا په دې سیمه کې چې جنګیالي سوریه ته د اسلامي دولت سختریز ډلې په ملاتړ ځي ډېر اغیز لري. د انډونیزیا امنیتي ادارو ډېرې سختریز ډلې کمزورې کړې او ځپلې دي، لکه جماعت اسلامیه چې په 2002 کال کې په بالي او نورو ځایونو کې پر لوېدیځوالو حملې کړې وې. د رویټرز خبری اجانس په وینا د امریکایي ادارې یو مشر چارواکي وویل د انډونیزیا له مشرانو سره به د خبرو تمرکز پر دې وي چې د نوي حکومت سره یې اړیکې پراخه سي او د انډونیزیا او مسلمان اکثریت هیواد مالیزیا څخه د جنګیالیو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړي. کری به په جکارتا کې د مالیزیا له صدر اعظم نجیب رزاق سره هم وویني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی دواړه به د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف په اړه خبرې وکړي. د رویټرز خبری اجانس په وینا د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبوټ، د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ او د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا هم ویلي چې د انډونیزیا د منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به برخه واخلي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او نور مشران هم دې مراسمو ته رابلل شوي دي، خو دوی تر اوسه خپل ګډون نه دی تایید کړی. امریکا د نړۍ له 40 هیوادونو سره یو ائتلاف جوړ کړی او دې ائتلاف په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد په هغو سیمو کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي هوایي بمباري کړي دي. چین د عراق د انرژي د ګټو په خاطر له دې هیواد سره د پام وړ علاقمندي لري، خو د اسلامي سختریزو له کبله اندېښمن ښکاري. د چین حکومتي رسنیو راپور ورکړی چې له لوېدیځ سیمې شنجن څخه جنګیالي تښتېدلي دي او له اسلامي دولت څخه د روزل کېدو وروسته غواړي پر خپل هیواد چین باندې حملې وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو شلو هیوادونو پوځي مشرانو ته چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سختریزو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي وویل چې دوی د سوریه په شمالي ښار کوباني او د عراق په لوېدیځ کې د دې ډلې د پرمختګ په اړه اندیښمن دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودو ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به په ګڼو پیغامونو کې نوی افغان حکومت ته وړاندیزونه شوې دي. دا پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یو بل پروګرام پیل سو چې پر دوو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شیرا غونډ سوي دي. اول له اوریدونکو اوري چې وای نوې حکومت ته د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. ورپسې پیغامونه د نا امنیو پر زیاتېدو دي. اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د امن د ټینګښت لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2016 د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې پروګرام کې اور بیا 1600 پلس کونو ټلیفوني پیغامونه راغونډوي چې پر دوو موضوعاتو دي. د پروګرام په پایل کې اوریدونکو د اداري فساد پر ستونزه خبرې کوي او دولت ته خپل وړاندیزونه لري. ورپسې پیغامونه پر امنیتی مسایلو دي.
اسلام اچا خبرې کوم لازرنه زمانه نوې حکومت نه ډیره سیله ورزو ده چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې ورکې کړي. که اداري فساد ورک نه شي زموږ هېواد به تل په تورو شپو کې ورکې، نو په دې هېواد به رڼا کله راځي. او زما له ټولو افغانانو نه په هېره کې دا هیله ده چې ټول سره یو شي تر څو افغانستان آباد شي. وسلام.
دروزګان د ولایت شفیداشت ولسوالۍ سره شته شرکت ماشې یو مرغه نوم دی په 300 کلدارې دي. دلته لارې مې باندې بڼې د هغه مشران ناراضي د کوچني دلته پارچې سیاسي وسوي یو فارم بنه کړی دی شوړي. د منګل ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دغه غوښتنه ده چې دا کوم ګمرکونه چې دي ما ګمرک ته کاغذونه ویوړو جوار مې ویوړو 1000 روپۍ مې داخل کړې دي. روډ پاس چې ورغلم ما مامور ته مې ویلې دغه واخلې ما لمبر وګوره چې کتابونه وکتل لمبر پیدا نه کله مې کمې
کار ته تلیفون وکړو نو ما وویلې چې دا کاغذونه خو د ما جعلي شو. کله مې کمیشن کار ته تلیفون وکړو، کمیشن کار راغی چې ورغی کتاب یې راواخیست او بس لمبر یې کې پیدا کړ. 4000 روپۍ کمیشن کار جب کې واچولې او 2000 د هغه ته ورکړې، 3000 د مامور ته او نور یې دولت ته تسلیم کړې. باید چې دا ټول په ټیکه باندې ورکول شي. دا رشوت خواره دغه خلای ته ورکړي ډېر چې څه د افغانستان بودیجه ده. دا ټول په دې ګمرکاتو کې او په دې ترانسپورټو کې ده او دا ټول یې خپلو جبو ته راوړي. وسلام.
دا مشکل د روزګان د ولایت د کار د ولسوالۍ ته دغه مشکل دی. دلته موږ ډېر پاچا دي ما درې چمبر صاحب شوپنی صاحب سره دا خواهش دي چې زموږ قومندان ولسوال دې بدل کړي او دلته موټروانان خواران فزاد دي یو سپارم نه پرېږدي او له شل جر کالداري بس کینیاښې دي. یو ماچلګر ګور چې د شل جر کالداري کینیاښې
الله حلیمی سندر له پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پښتنه مې د شهدا مولوین وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په ریاست کې کوم شهدا مولوین کوم مورین چې دی دا خو خلک دی وړي خلکو ته پیسې اخلي کار نه کوي. د هرې ولسوالۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه خپلون کې نن ورځ که وري ده که اردو ده که پولیس ده که اوس مقرنه ده او که قضایه ده ټول دولت چاتي. همدغه ده چې دولت تشکیل کړی ده د ملت کوکیه هیڅ چا هیڅ والي هیڅ یو ګورګان کوم خدمت نه دی کړی. نن ورځ د غرنۍ منطقې مثاله درته وایم. لویه پکتیا په مرض بدبختۍ کې دوچار ده. فقط پوشتات هغه تجاران و هغه دکانداران و مرد خلیق دو بشاری ها که چیزی تمرین جرشوی هغه پیسه داران جو کرده.
په غورمای ته رسوالی تاسو ته غاجر تاسو پیغام سپتوم. دا تر کومېستا چې دا موږ خاص نیولې دي په دې خاص باندې خو موږ د دې ښکاله کې چې د دې دین یو د ښکاله کې چې موږ په دې باندې کار کوو. او تر کومېستا نو څه نیولې دي وای دا چې د افغانستان نه کدا حال موږ څه چارو خلاص موږ څه چارو برابر خرڅې کاکا نو واښسته نه چې څه درو دري نو کالم دی خو خراب شو. موږ کوم څه غواړو چې دا خندا کې لا کې موږ
سمیع الله حریمی تندر د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پښتنه دا د دیني حکومت څخه بیر حسین د اشرفانی احمدی څخه او د جریب رئیس عبدالعبدالله څخه تاسو ډېر توجه مارد ته غواړو. په مارد کې ګڼ شمېر اداري فساد شتون لري. ولایتونو کې همدارنګه په وزارتونو کې چېرته چې زمونږ کار بند شي مونږ ته کار نه خلاصوي. اداري فساد ته باید تاسو ډېره تاسو باید اصلاحات وکړی.
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب شغلی ته طبي دواګانې پاکستان نه کوي راځي، ایران نه راځي، هند نه راځي. کوم مملکت څوکومه کوي هندو څوکومه کوي هر څوک چې څوکومت کوي هغه په بازارونو کې خرڅېږي. اخیر بازارونو خرڅېږي او خراب دي په کیفیته دواګانې په تاریخ تېرې دواګانې خلکو ته ورکوي په مرضونو اخته کړو. د تیرو ډیرو دیالوس کولو کې داسې یو سپټال جوړ شو چې موږ پاکستان د هند نه خلاص شو. نو ډاکټر صاحب شغلی نه زما دا خواهش ده چې د سیدامي وزیر جدا دا ډېر ضرور دی زموږ پاکستان نه خلاص شو او ښه سپټال جوړ کړي او د دې فساد او د دې دغه نه الله خیر تر خلاص کړي. د پتان
اصلاحاتو کومه اجازه چې موجوده ده تقریبا یوه میاشت مخکې مې د خوست ولایت د عامو روغتیا په ریاست کې بعضې خالي بسونه اعلان شوي وو چې هغه د خوست د ملي راډیو له لارې هغه اعلان کړي وو. کله چې هغه ته زه ورغلم پر نیمې ډاکې کړلې درې څلور ورځې مې تقریبونه وګړل. ټلیفون څنګه مې هم وکړه تا راته وویل چې موږ به تاته ټلیفون کوو یا به د راډیو له لارې د انتخاب لپاره اعلان کوو. ولی کله مې چې ولیدل یو مې وروسته مې نفر ولید چې هغه موټر داسې نفر و چې هغه په ښوونځي کې د لسم څخه هغه پرښو وو هغه اخري درجه وه. ولې کله مې چې ولیدل نفر ته ایم شوي وو په وظیفو باندې هره وروسته د هغه د امتحان د څخه خبر نه شوم. نفر د اول نه ایم شوي وو په ایم شوي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه ورور جانه په د خاص روزګان ولسوالۍ کې ورور ډېر بې امنیتي دي. ورور هر عسکر چې هر څه مو کې وکي بېګناه نفر وایي ټکوي د دکاندارانو سودا چې تیل میل ورور یوسي.
زه سنگین د ولسوالۍ څخه نصرالله اکا خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې د سنگین ولسوالۍ ته هیڅ چا توجه نه ده کړې. هیڅ چا په امنیتي ځواکو یو د محلي پولیس او ملي پولیس په جنګ په کرښه کې دي. نور کسان چې دي هغه هیڅ همکاري او کومک نه ورسره کوي، که نظامه دي که پولیس دي که اردو دي، هیڅ څوک کومک نه ورسره کوي. زما غوښتنه د چارواکو څخه دا ده، د لوړو ارګانو څخه، چې زموږ د دغه محلي پولیس او ملي پولیس سره کوشش وکړي، ځکه چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. وسلام.
زه ورځ چار غندېوال یم، ستاسو سره د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ نه اړیکه نیسم. زه نوې ولسمشر او درې ګونو قواوې مسلطه یو پیغام لرم چې ژر تر ژره د نوې او تازه دمه قواوې راواستوي، ځکه چې د هلمند ولایت امنیتي قواوې له جنګ نه ستړي دي او ډېر امنیتي کسان له ستړیا نه په کور ناست دي، چې دا به دولت ته ډېره سخته تمامه شي. زه برکار غندېوال یم، ستاسو سره د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه اړیکه نیسم. زه له نوي ولسمشر نه او له قواوې مسله نه جدي یو پیغام لرم چې ژر تر ژره دې د هلمند ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، که مې د هلمند ولایت په سقوط سره مخامخ شي. وسلام.
د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر بد حال دی، ډېره نارامي ده. دا زموږ خبرونه و خاصو مقاماتو ته تاسو ورسوئ.
زه سنجل نور خالی ته خبره کوم. سنجل په ولسوالۍ کې داسې بد حالت دی، داسې کښتي و کوچنیانو زخمیان پراته دي، مشران سر نه راګرځي. دغه حالت څنګه چې دا رئیس جمهوران هم وټاکل سوله، دغه هم وټاکل سوله، هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي.
سعید زابل ولایت څخه خبره کوم. نو د زابل ولایت کې ولسي خلک دغه بې وسه او کمزوري خلک ډېر په تکلیف کې وو، ځکه چې دا دوه کاله تقریبا تر کېږي چې موټر سایکلان پرې رابند کړي دي. موږ چې پخوا به صحي کلینیک ته به موږ مریض رسوو، که یو لیټر کلو باندې به رسوو، دوه پنځه رسوو لیټر رسوو غواړي. دا ډېر تکلیفونه یې راکړي دي.
اشرف غنی عامزی ته دا وایي چې خپل ژمنې پر ځای کړي، او اجرایه قوې ډاکټر عبدالله ته وایي چې خپل ژمنې مو د ملت سره کړي دي. د روزګان د ولایت د شیز اساس د ولسوالۍ خبر درسره کوم چې وروره ولاکم سړی یا بازار ته تللی چې که بریدپور به څه ولسوالۍ نه چلېږي، چې زموږ لاره ته خلاصه کړي، زموږ لارې راته جوړې کړي، زموږ سره دا ژمنې کړي چې موږ داسې کار کوو، به د خیر داسې مو وکړو، داسې مو وکړو. وروره په بریدپور لار پر لار باندې را روان دي، په بریدپور به څه ولسوالۍ نه چلېږي.
پاکستان مقابل کے داخلی علوم دولت کی خیانت کی مننا
رئی جمبور نہ داہل توجہ لرم اور اشرف انیتا صاحب د تاګاب ولسوالۍ په بیس کې چې امریکایانو یا فرانسایانو په دې کوم ډزو شو تعرض به قدر وشتو، او چې امریکایان فرانسایان د بیس دوتی دي، اردو پکې پکې دي، خلک ډېر زیات تعذاب دي، او قانونه د سیګان تنبکې ټول کورونه د خلکو زیات خلک تاګاب له ماجش کړی د لاسه تعذیب له ډز جو بغل هم کې تختی تنبکې اوان تنبکې د چارګان حکومت
څنګه کرکا دای په دې مسله کې نظر راوړم چې دای خبرونه کې بیم ویل تازه خبرونه کې چې دای کوم درام هي روزانه بر پاکستان نه توغندي راځي سرحدات په ولې واغې په دې خور روانې. زما ډاکټر صاحب څه غونې نه دا خوښ دی خارجي نه چې دې مسله ته جدي پام لرنه وکړي، او کني کوي مونږ ته غټي وسلې راکې توغونه دی راکې بس وسلې دی راکې بس دا دې به دار څنګه د خلاصې مونږ په پاکستان په ایران په ایجیپټ
زه د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبر کوم. سګزی ته روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ کې تقریبا شل شپې کېږي چې جنگ روان دی. 1500 کور تقریبا بار سوي دي، طالبانو مرشلونه کې نیولي دي، خلک په عذاب دي. اتیا فیصد د طالبانو په لاس کې ده د ګیزاب ولسوالۍ، او شل فیصد د حکومت په لاس کې ده. حکومت ژر تر ژره ځان ونه رسوي د ولسوالۍ سقوط کوي.
زه حکمت الله احمد ولایت کے طالبان خلق کے جاسوسان پر اور چونکہ راپور دلته سارګ له وی وشته وی وژن دی په نوارن چې دا کومه ونیسي خصوصا د شرم السلام
اسلام محمود ظفر رد ولایت خبره کړه غواړي دغه ولایت ځان کنډر کې دغه د شپې شرطي دی بندي کې دا دی به یو دشمن خپل وزن یا به ګری ټول وطن ټول ولس په عوام کې دی او په وزن یې ځانګړي وزن دغه شرطي کې هېڅکله دغه دولت سم اخلم په خدای او راستي کې کامیاب شي.
نظام ولسوالۍ نه وروره خبرې کوم. یو سرباز رئیس صاحب نه دغه یو خواهش لرم وروره چې دا دغه شان دي دغه بله ورځ دغه څوارلس نفر وروره خوشي کړي دي د پاکستانیان طالبان همدغه موږ چې دا د برما بس نه وروره دغه بندیان خوشي کړي دغه واپس موږ به ستونزه جوړوي وروره کله مې دا ده چې داسې خلک باید اعلان نه شي باید داسې خلک از بین بېخي لاړ شي ختم شي د دې دنیا
قربانی نشي ورکولای جناب اشرف غنی مازای باید حق بوت متوجی و جناب جنگ به جنگ نه پکیږي قربانی نشي ورکولای جناب اشرف غنی مازای باید حق بوت متوجی و جناب جنگ به جنگ نه پکیږي عوام دې هر جنگ پاله سولا دا و سلام ډاکټر مجار
ستار د کابل د شهر تاسو په تماس کې نن سبا د کابل د شهر امنیت چې کوم ده نو ډېر خراب شوی ده او د امنیتي چارواکو څرګندونې چې دی وایي چې موږ د امنیت ښه کړی او امنیتي پېښې کمې شوي دي او اوس چې ورته ګورې نو دا د پلیټه موټران تورو شیشو موټران او مسله ګروپونه دا ټوله ګرده چې ورته وګورې په دې سړکونو باندې روان وي او په تلاشۍ باندې چې ورسي نو به وایي چې دا خو دولتي ګاډی وو.
طالبانی
افغان حکومت څخه چې کله کوم ځای باندې عملیات پیلوي نو باید اعلان ورته ونه کړي ځکه چې لږ مخکې موږ واورېدل چې د هلمند عمر ځواک صاحب وویل چې د سنګین په ولسوالیو باندې به موږ عملیات پیل کړو. دغه خبر که وسلوال واوري نو په دې خبر سره د هغې ولسوالۍ او د هغې شاوخوا سیمو څخه وځي چې په نتیجه کې کومه مثبته نتیجه نه حاصلېږي. وسلام
زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما له اورېدونکو څخه دا غوښتنه ده چې کوم خلک له کرزي صاحب څخه یا غوښتنې کولې یا انتقادونه کول او اوس اشرف غني څخه کوي غوښتنې، نو اورېدونکو ولې له طالبانو څخه غوښتنه نه لري؟ ولې دانه ورته وایي چې تاسو ورانی ولې کوي؟ ولې دانه ورته وایي چې تاسو پردو لپاره ولې افغانان وزني او ولې پلونه ولارې او مکتبونه ورانوي؟ السلام علیکم. زابل ولایت څخه
خبرې کوم. شاغلی اشرف غنی احمدی څخه تا ده چې باید په زابل کښې مشکلان باندې باید زره دا مشکلان
سید نبی نوم یېده فراه ده ولایت د بلبلوک د ولسوالۍ د ارتاباد کلي د ماته خبره کوم. موږ همده د افغانستان د خاورې یو، موږ همده د افغانستان د ملت یو او موږ سره دلته دغه دې پنځه دېرش کاله کېږي. تاسې پوهېږئ چې موږ په دې بانه په دې بانه ورو چې هم خلک پښو ته او خلک ته شنډي ورکوي یا شا ته یو بلا ووایي هغه درته ووایي څه بلا وایي دغه دې بس په نور بانو د ستوري په دوه کال موږ درته ودرېدلو وروره زمانه کې بانک کوي وایي ته تعمیر را کړه تعمیر درته څوک ورکوي دی زر زر په قدرت نه لري تعمیر څوک ورکوي.
زه د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني تاسو سره په تماس کې یم. بعضې اورېدونکي چې د نحمې یو شکایت کوي، البته زما په نظر باندې علتونه خو ډېر دي. یو دوه دنده علت به ذکر کړم. یوه علت خو دا دی چې ولس په اخلاص او صداقت سره خپل حکومت سره هماهنګي او همکاري نه لري. دوهم علت دا دی چې متاسف صحنه حکومت کې پراخ فساد او بې عدالتي رشوت بازي واسطه بازي دغه ناکاره عملونه د دې باعث ګرځي چې ولس خپل حکومت سره په اخلاص سره همکاري وکړي. نو هر کله چې
فساد او بی عدالتی زمنګ وانه ورښینو ان شاء الله دا د امید لرم چې په سلو کې 90% خلک به خپل حکومت سره پوره اخلاص او صادقانه همکاري وکړي. سلام ډیر ته احترام
ژوند د منګ نګر هار ولادت کراچو له سوالیو سیدن ک فل حال ژوند کې ورځ لمن ولادت مساګړه او سوالیو کې سبا کوم در خپل کې ورځ مشر ولادت مشر څخه خدای اخیله ده بیا په جان په خپل اپ سپیشل خاور کې جامو کې ول نه کې راتو پنجابیان زمونږ په خاور کې څنګه ګیرا دي پنجابیان دې زمونږ سره په جګړه اخته دي زما د خپل افغان د سپیشل پر جان نه اخیله ده چې پاکستاني په خپل پنجابیان په ځای کې په دین او اسلام په خپل ځان سره خپل په نړۍ سره وځنګي
ما دا چغم ده د حکومت شي دا چنګونو د شاندي ورکسي چې له دې جنګو کاذا بيو او د غزنی ولایت له جره ولسان نه خبره کوم یو څه خبره
د کلول ولایت د دنګام د لفاری نه امریکایي ویلله
موږ څنګه دا اله ده چې د پاکستان نه کوم ګورې روان دي د کلول ولایت د دنګام پولیسو باندې دا د خپل خپل باندې اوري د دې په اړه کې څه اقدامات نه کیږي تر اوسه پورې خلک ټول ماجر شوی دي کورونه پرې شي دي کلی نه تللی دي او تر اوسه پورې دې طرفه هیڅ جواب نه ویلې کیوالي
زما دا پیغام دی وزیر دفاع ته چې یو طرف باندې پاکستان بریدونه بند کړه خو بل طرف یې دا شیطانت چې زما د ملي اردو زما پولیس باندې دا دوه درې ورځې کې دوه درې ځانمرګې بریدونه وکړو خو زه ورې د وزیر دفاع ته دا خو لارښوونه کوم د افغانستان د ټولو په ټولو مسلمانانو د لارې چې وروره ته چې دا ډک بس را وباسي تا ولې دوه درې کسان ګزمه را وباسي د لاس باندې یو کس چې دوه کس شک لاندې وینسي دا په ګاډې ولاړې چې زما ملي اردو دوه درې ورځې صرف سره مسلمانان په شهیدان شلو دا د پاکستان د لارښوونه ده چې دې اقدام وکړي پاکستان په مقابل کې چې دلته کومه شکمنې دغې د نور لړپوري چارواکي چې هغه په کورونو کې ځای په ځای کوي او یې دغه کوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته ورسید. په بل پروګرام کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه خپراوو. تر هغه د خدای پامان.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې